سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې دی خبري خبرونه ته مو از فرید سیال هرکلی کوم خبرونه به په خبرونو پیل کړو د ملګرو ملتونو متخصصانو ویلي چې په افغانستان کې خزه اونجونی په سیستماتیک ډول زپل کیږي د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د عالی کمشنری د بیانې پر بنسټ د افغانستان لپاره د دې سازمان د ځنګړي راپور ورکونکو ریچارج بینټ او د خزه اونجونو سره د تبعیض چلن پر ضد د کاري ډلې مشر دوریتی استارتنګ افغانستان ته لخپل اتورزنی سفر وروسته د افغان خوځونجونو د سیستماتیک او زپل پړه خبرې کړې دي په بیان کې راغلي دي چې بینټ د اپریل میاشتې له 28مې د می میاشتې تر 4مې نیټې پورې په افغانستان کې و په بیان کې په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت د خرابېدو په اړه ژور اندېښنه ښودل شوې ده تر اوسه د طالبان حکومت د ملګرو ملتونو د متخصصانو د موندنو په اړه څه نه دی ویلي خو له دې وړاندې د بشري حقوقو د نقص د راپورونو سربېره یې په دې اړه اندېښنې یاد کړې دي د هند، روسیه او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو نن په افغانستان کې د یو ټول شمول حکومت پر جوړېدو ټینګار وکړ د روټرز راپور پر بنسټ د وزیرانو د شانګهای د بهرنیو چارو وزیرانو په ناسته کې چې د هند په ګوای ایالت کې جوړ شوی و د ښځو پر حقونو او د هغې په ساتنې هم تاکید وکړ د هند بهرنیو چارو وزیر اس جی شنکر په دې ناسته کې ویلي په افغانستان کې اوسنی وضعیت د دوی د توجه په مرکز کې دی هغه څه کړي ده چې د افغانستان د خلکو او سوکالۍ لپاره باید هڅه وشي دوی د افغانستان په اړه د خبري ناسته د پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزیرانو او د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی تر غونډې مخکې چې ټاکل شوی د رواني اونۍ په پای کې په پاکستان کې وشي کړی ده د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت په وینا ښاغلی متقی نن جمعه د یو هیئت په مشرۍ اسلام آباد ته رسیدلی دی د وزارت په بیان کې د دې سفر موخه د سیاسي او سوداګریزو اړیکو پراختیا خودل شوې ده پاکستان ته د خغلی متقی سفر وروسته له هغې تر سره کیږي چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د تحریمونو کمیټې توافق وکړ چې د پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزیرانو په ناسته کې د ګډون لپاره نوموړي ته د سفر اجازه ورکړي د رویټرز د راپور پر بنسټ د امنیت شورا له ډېرې مودې راهیسې پر خغلی متقی د سفر بندیز لګولی دی د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف نن جمعه خبرداری ورکړ چې یو ډېر شمېر ماشومان د سودان جګړې ته روان دي د فرانسې د خبري اژانس راپور پر بنسټ د یونیسف ویان جیمس ادلر په جنیوا کې خبریالانو ته وویل هغه راپورونه چې د ادارې د خپلو باور وړ شریکانو څخه ترلاسه کړي دي چې یوازې د 12 ورځو جګړې په جریان کې په سودان کې 190 ماشومان وژل شوي دي او تر 1200 نور ډېر ټپیان شوي دي په خبره کې څه هم ملګرو ملتونه د ارقام په مستقل ډول نشي تاییدولې د سودان د پوځ او ملشو ترمنځ جګړه د اپریل په 15مه پیل شوه د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان ته د دوی منلوالې جګړې د بریا د مراسمو په یاد غونډه کې د ګډون بلنه ورکړې ده د تاجکستان د ولسمشري دفتر اعلان کړی دی چې پوتین له علي رحمان سره د ټلیفوني خبرو پر مهال هغه ته د بلنه ورکړې ده د مراسم بعد د می میاشتې په 9مه په مسکو کې ترسره شي د دوی منلوالې جګړې د بریا په یاد مراسمو کې چې د مسکو په سره میدان کې ترسره کیږي پوځي رسمي گذشت هم شامل دی او د اوکرين په ختیس دونیسک سیمه په بخموت ښار کې نه خدای زیات شوې دي دا په داسې حال کې ده چې د اوکرين د پوس په وینا د بخموت ښار ته تازه د میز وکونه هم رسیدلې دي روسیا د اوکرين په لویدیس کې هم خپل بریدونه ته دوام ورکړی دی د اوکرين د دولت رسټیس په خبره د هیواد مدافعانو په 13 ساعتونو کې په بخموت ښار کې د روسي شپته بریدونه په شاته مولې دي روسي هڅه د دې ښار د نیولو لپاره متمرکز دي د هند، پاکستان او روسیې د بهرنیو چارو وزیرانو نن د شانګهای د همکارۍ سازمان په غونډه کې په افغانستان کې د یو پراخ بنسټ حکومت غوښتنه وکړه دوی له طالبانو غوښتل چې له تروریزم او مخدره موادو سره د مبارزې تر څنګ افغان نجونو ته د تعلیم حق ورکړي تفصیل د اسمت سروان اورو
د هند، روسیې او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو نن جمعه په افغانستان کې د یو استازي حکومت د جوړېدو او د ښځو د حقونو د درناوي غوښتنه وکړه د ریوټرز خبري اژانس د راپور لمخې د هند د بهرنیو چارو وزیر جی اس شانکر بوبل د افغانستان ناوړه وضعیت د توجه په مرکز کې پاتې دی او د دوی هلې ځلې باید د افغانانو د شیګنی او سوکالۍ لپاره وي
Our efforts should be directed towards the welfare of the Afghan people د افغانستان ناوړه وضعیت توجه په مرکز کې پاتې دي. زموږ هلې ځلې باید د افغانانو د خېګڼې او سوکالۍ لور ته وي. د بشری مرستو مهیا کول، د یو حقیقي استازي او پراخ بنسټه حکومت یقیني کول، له ترهګرۍ او د مخدره موادو له قاچاق سره مبارزه او د ښځو د حقونو خوندیتوب زموږ په فوري لومړیتوب کې شامل دي.
شاغلی شنکر دا خبره د هند په ګواهی ایالت کې د شانګهای همکاري سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو په یو ورځنۍ غونډه کې وکړه. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وویل مسکو هیله لري چې د طالبانو مشران د یو پراخ بنسټ حکومت د جوړولو لپاره پر خپلو ژمنو ودرېږي. د همداراز وویل دوی ته د بشري حقونو د افغانستان په خبره کې د امنیت د ټینګښت، تروریستانو د ګواښونو د له منځه وړلو او د مخدره موادو د قاچاق د مخنیوي ژمنې ورکړل شوې دي او د دغو ژمنو پوره کېدو ته انتظار باسي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری بیا وویل د افغانستان اوسنیو شرایطو نوي ننګونې او فرصتونه رامنځته کړي دي. د زیاته کړه افغانستان بیا د سترو قدرتونو د لوبو په میدان بدل شوی. موږ د افغانستان د خلکو پوروړي یو چې د تیر وخت تیر وطن بیا تکرار نکړو. بلاول زرداری بوټو دا هم وویل نړیواله ټولنه باید په متحدانه ډول پر افغان چارواکو فشار ته دوام ورکړي چې په نړۍ کې منل شوي اصول ومني او د تعلیم په شمول د ټولو افغانانو حقونو ته درناوی وکړي. تیرونه د بلګرو ملتو د سرمشي انټونیو ګوتریش په مشرۍ په دوحه کې د افغانستان په اړه کانفرنس کې هم د افغانستان پر اوسنی وضعیت او د دې هیواد پر انزوا اندیشنه ښکاره شوه. طالبانو له وخت رسیدو وروسته لومړی انټونی لښ پښم ټولګي پورته د لیسی او متوسطې دورې لزده کړو به برخې کړي. وروسته د هغوی په هنتونی زده کړې هم نه کړې. همدارازې شزي په ادارو کې لکار کول او پارکونو مامونو او سپورتي ځایونو ته تګه منع کړی دي. تر اوسه پورې هیڅ هیواد د طالبانو حکومت چې کابو دوه کال وړاندې وخت ترلاسه کړ په رسمیت نه دی پیژندل.
د ازادي راډیو خبرونې اوس شپه او ورځ څلورویشت ساعته اوریدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
د اروپا د پارلمان یو غړي هانا نیومن وایي په افغانستان کې د طالبان د حکومت له لورې پر ښځو نجونو د محدودیتونو د ډېرېدو له امله ډېرې نجونې او ښځې د ځان وژنې هڅه کوي. هغه له نیومن چې کابل ته تللې په خپل انسټاګرام یې په یو خپور کړي بیان کې دا ادعا کړې ده. لا دې وړاندې د ملګرو ملتونو د ښځو د برخې مسؤلي سیما بهوس هم په افغانستان کې د ښځو د ځان وژنې د پیښو د زیاتېدو خبرداری ورکړی و. خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیا دا ادعا ردوي. تفصیل د اکرام الله اکرام په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې همدانن په شمالي ولایت بدخشان کې یوې میرمنې د کورنۍ تاوتریخوالي له امله ځان وژنه کړې، د اروپا د پارلمان یوې غړې هانا نیومن ویلي چې په افغانستان کې په ښځو او نجونو د محدودیتونو د ډېرېدو له امله ډېرې ښځې او نجونې د ځان وژنې هڅه کوي. پښواک خبری ایجنس ته په بدخشان کې طالب امنیتي چارواکو تایید کړی چې د کورنۍ تاوتریخوالي له امله دغه ولایت په مرکز فیض آباد کې یوې میرمنې د موږکانو د وژنې دوا خوړلې او خپل ژوند یې ختم کړی. ازادي راډیو له هڅو سره سره ونه شو کړی چې دغه میرمنې د کورنۍ غړي پیدا او د موضوع د څرنګوالي په اړه ورسره خبرې وکړي. د اروپا د پارلمان غړي هانا نیومن چې کابل ته سفر کړی پر خپل انسټاګرام د یو هیواد لپاره دا وضعیت د اندېښنې او تاسف وړ بللې. خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد دغه ادعا ردوي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
دا خبرې سمې نه دي. اول خو د ځان وژنې پیښې بالکل ډېرې نه دي، لپخوانه ډېرې کنټرول شوي دي، ډېر په لرې وخت کې یو پیښه چیرې لیدل شوي.
که څه هم په روان کال کې په افغانستان کې د ځان وژنو د پیښو دقیق شمیر نه دی معلوم، خو تیر لمریز کال د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت ویلي و چې په دې هیواد کې د ځان وژنې درې سوه شپېته پیښې ثبت شوي. په افغانستان کې د ښځو د ځان وژنې د پیښو تر څنګ د هلکانو ترمنځ د ځان وژنې د پیښو د زیاتېدو په اړه هم وخت نا وخت راپورونه ورکول کېږي چې ارواپوهان لامل فقر، بېوزلي او نامعلوم راتلونکی بولي. د خوځو د حقونو یو شمیر فعالان وایي په افغانستان کې د خوځو په وړاندې د محدودیتونو د زیاتېدو لامل د خوځو او نجونو ترمنځ نهیلی زیاته شوی او د دوی په روحي وی منفي اغیز کړي. د خوځو د حقونو فعال کریمه
مشکلات اقتصادي برخانه ما پیښ اومده په افغانستان کې پر خزو د زده کړو او کار د محدودیت له امله د خزو ترمنځ د ځان وژنې پیښې زیاتې شوې دي. همدا نږدې ورځو کې په قلعه کاشف کې دوه نجونې چې د ښوونځي زده کوونکې وې ځان وژنه کړې. د دې وړاندې په بدخشان کې یوه پیښه شوې وه، نو په ټوله کې د فقر له زیاتېدو سره دا پیښې زیاتې شوې دي.
سونیکا آرین د ښځو د حقونو بله افغانه فعاله ده، وایي طالبانو افغان مېرمنې له خپلو بنسټیزو حقونو بې برخې کړي او هیڅ ادارې ته حق نه ورکوي چې د ښځو له حقونو دفاع او د هغوی ستونزو ته رسیدنه وکړي. اغلی آرین ازادي راډیو ته وویل پر ښځو د کار محدودیت له امله ډېری کورنۍ اړ شوي چې خپلې کوچنۍ لوڼې د پیسو په بدل کې واده کړي.
د دوی د تعلیم حق اخیستل شوی دی، محدودیتونه د تعلیم او د کار په وړاندې زیات شوي دي. دا د دې لامل شوی چې افغان میرمنې له ګڼو اقتصادي مشکلاتو سره مخ شي، ان تر دې حده پورې چې د خپل بدن غړي همدارنګه اولادونه دي د خپل خېټو د ماړولو لپاره د اولادونو د خېټو ماړولو لپاره خرڅ کړل، همدارنګه جبري ودونو تار شوي دي.
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د ملګرو ملتونو د ښځو برخې مسؤل سیما باهوس له سینین سره په یو مرکه کې په افغانستان کې د ښځو ترمنځ د ځان وژنې د پیښو د زیاتېدو خبر ورکړی و. د طالبانو حکومت په افغانستان کې پر ښځو د کار او زده کړو تر څنګ نور ګڼ محدودیتونه هم لګولي چې له امله یې د ښځو ترمنځ د فقر کچه لوړه شوې. تیره ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي و امریکا او یو شمېر نور هیوادونه په افغانستان کې د بشري حقونو د ښځو او د نجونو د حقونو د خرابېدو په اړه اندېښنه لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرستیال ودان پاټل په یو مطبوعاتي ناسته کې ویلي و چې نجونې له زده کړو او اقتصاد څخه محرومول به د افغانستان راتلونکي لا ډېر له ستونزو سره مخ کړي.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یو شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري؟
اوس ما ته یو انګیزه یا یو فکر ایجاد شوی دی چې زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینري کوي، ما روزانه ژوند په عمل تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی و، تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړئ دا شیبې مو له نورو سره شریکې کړئ، نو د ازادۍ راډیو پر واتساپ یې راولېږئ. خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ. دا شمېره درسره ثبت کړئ: 00420122124001.
همدارنګه باید یادونه وکړم چې تاسو کولی شئ د ازادي رادیو ته خپل پیغامونه که ستاسو په سیمه کې ستونزې وي یا که غواړئ چې کوم موضوع د ازادي رادیو سره شریک کړئ، په دې واتساپ شمیره موږ سره اړیکه ونیسئ: 00420122124001. دا زموږ د واتساپ شمیره ده. تاسو کولی شئ چې د خپل پیغامونه راوستوئ. اوس هم ستاسو پیغامونه اورو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه د غزنی ولایت څخه تورن جنرال مزمیر منګل صوتی پیغام در شپریدم. دا محال په افغانستان کې یم. موږ والپورو چارواکو څخه غواړو د بانک او د سراپایم څخه چې کالدار دي نه اخلي او پولیسوالیو کې دي بند کړي. د غزنی اتلس ولسوالۍ دي، په اتلس ولسوالۍ کې دي جدي غوسی خواجه عمری ناور اجرستان خوګیانی پر دغه ولسوالیو کې بند ده. د دې یک ولسوالۍ کې کته خواته هم چلیږي لکه برهنزی، هندړ، بهالای، سلیمانزی، رامک او رباط کې هم افغانۍ په بشپړ ډګر چلیږي. افغانۍ زمونږ اصلي هویت افغانیت ده.
د ازادۍ رادیو محترم مسؤلینو ته سلامونه او نیک هیلې. دغه کوم یو شهرت مې چې تاسو ته درولې ګلو دا د ما د خوراکې ده او د موږ مشکل چې د روخان پوهنتون سره ده. زما خوراکې چې د طبي مالجوي څخه فارغ شوې، روخان پوهنتون اغوي دلته ننګرهار کې پوهنتون شفاخانه ته د ستاج لپاره معرفي کړي او ستاج یو کال په بریالیتوب پای ته ورسو. زما خوراکې چې د طبي مالجوي څخه په عمومي اول نمره فارغه شوې ده. دلته د سده چې ورور ځنې جنکي شپږ دې زر افغاني فیسونه ورکي او موږ څخه روخان پوهنتون 2000 افغاني د فیسونه غوښتنه کوي، ځکه موږ واسطه نه لرو، اقتصادي مشکلات زیات لرو، ماشونه نشته، کورنۍ مو ډېر بد وضعیت کې قرار لري. خدای راسي چې دوړو او د غوړو درک موږ سره نشته. هغه خلک چې واسطې لري، پلرونه ډاکټر دي، مورګانی ډاکټر دي، اوسوک پیژني، نو هغه څخه شپږ دی زره غواړي، څوک چې څوک نه پیژني هغه څخه د ستاج فیسونه 2000 افغانۍ غواړي. نو دغه شمارې چې د روخان پوهنتون د رئیس فاتح ګل شینوار نومي که دغه سره اړیکه ونیسي او دغه زموږ شهرت ورسره شریک کړی د خوراکۍ او په دغه اړه که موږ سره لازم همکاري په فیسونه وکړي تر څو موږ ته یو تخفیف وکړي چې مناسب فیسونه په موږ باندې راشي موږ یې تحویل کړو. د ازادي راډیو څخه ډېره مننه، کور مو ودان، خوشحاله اوسئ.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی مکو وړاندې به په دې خپرونه کې واوري چې په بغلان کې د غزل شپه ولمانځل شوه.
یو محل کې شاعران راټول شوي وي، هلته شامې بلې وي، سکون وي، آرامي شوي، هلته به د غزل ویل د دکلمې کول یو ځانګړی کیف لري.
په هلمند کې د ترنم سیالۍ ترسره شوه.
ډېره موده بعد مو انتظار ګلونه وسپړل، مست هلمند سین شو.
د ډاکټر زرین انزور سره د دوی پرونی وی چاپ شوی کتاب شخې دلایم
ټول غدلایل می سره یو ځای کړی دي چې په دغه دلایل باندې لومړنی پښتو ناول دغه دی، دویم دا دی، دریم دا دی.
د امریکا د وینسکانسن پانتون په نصاب کې ملي اتن شامل شو. دا به هم واوري چې په کندهار کې اوس پرونچونو هم نشاو ایل کیش.
زو کړی منجلی ده د اسمان سپین سپوږمۍ ده، واوا د ګل غوټی ده په غونچو کې ده ګلانو، امین کی مؤمنانو.
نور مطالب هم درو. شپه چوپتیا او شور په بغلان کې غزل شپه په همداسې فضا کې ولمانځل شوه. د مرکزی بغلان پولیسوالی کې شاعرانو او د ادب مینوالو یو ځل بیا د پسرلی و شپه په شعر رنگینه کړه. خو بیا ځلی د دوم کال په مخه د بهیر له تالاره بهر جزئیات په راپور کې
په بغلان کې لوو کلونو راهیسې هر پسرلی بغلان ادبي بهیر د غزل شپه لمانځي. د ځلی د غوی په پنځمه د ورځ شیرونو او ترنم ته ځانګړې کړې وه. دا بغلان ادبی بهیر دا مشرتابه غړي عبدالوهاب ممند د دې غونډې په اړه چې شاوخوا 15 شاعرانو او شیرخوخو پکې برخه اخیستې وه ازادي راډیو ته ویل.
سکل بیا بغلان ادبی بهیر د غزل په ترانوي غزل شپول مزله د کندوز فرهنګي ځوانانو شاعرانو په ګډون همدارنګه د پرخبري خارګوټي شاعران او د مرکزی بغلان شاعران پښتون بغلان ادبی بهیر د شپنور مزله سکل په یو خاص ډول باندې په یو دیره کې چې د بغلان ادبی بهیر غړی تاج محمد جاهد په قربتوب د دوی په دیره کې د شپنور مزله سوله په ډیر ښکلی بڼه باندې او شاعرانو د زړه خواله په شعر بڼه باندې د دې شپې پترسکی وویلی او د زړه خواله د شعر په ژبه باندې وکړه.
د غزل شپه لا دیار لسوا 95 کال راهیسی بغلان ادبی بهیر لمانځي. دی بهیر باب خو دا غونډه د بهیر په تالار کې نیوله، خو له دوو کلونو راهیسی دیرو ته مخه کړی ده چې د غونډې د زینو برخوالو په باور له خار او بازار څلری په دیرو کې د شپې سکوت څنور زیاتیږي. دا بغلان ادبی بهیر یو بل مشر عبدالمبین صافی دا تیر اونۍ د غونډې پاړه چې چارې څنګه تنظیم شوې وي ازادي راډیو ته پرالیګلی پیغام کې وویل.
لومړی سر کې شاعران راټولېږي، بل د ماخال منځو سو ځینې کوچني کوچني ادبی بحثونه کېږي، په اجنډا کې کې ترتیب برابرۍ کې ډوډۍ خوړل کېږي، ورسته لږې ډوډۍ نه متصل د ماسختن منځ کېږي، او بیا بل دغه د غزل شپې لپاره یو ځانګړی محیط چې دغه داسې برابري کې چې ګروپان ټول خاموشي کې هلته مصنوعي رڼا نه وي، برق یا درخم مسایل نه وي، نو هلته ډیوی بلیږي او د ډیوی په رڼا کې سمه لږ رڼا ده، شاعران عمل سره غونډیږي، یو ډیر تام سکوت وي، ډیره مطلق خاموشي وي چې هیڅوک په ډول کوشنی کې چې مجلس خلال کې خبرې وکړي، یوازې مغه وندوی چې کوم شاعر دعوتوي اغزی په همدغه حالاتو کې چې هوا لږ څه تیاره وي او رڼا وي یوازې د ډیو وي او هغه شاعرانه احساس ښه فوق العاده پارېدلې، نو هلته خپل غزل وړاندې کوي او ډېر په ځانګړي شوق سره دکلمه کوي او دا ناس کسان د هغې دکلمې نه خوند اخلي او د هغه اورېدلې او ډېر آرام سکون او یو ځانګړی احساس لري چې هغه البته هلته موجود وي سره ډېر ښه درک وي سي. بیا چون نه غږ شته دی، نه موټر شته دی، نه خلک شته دي، نه مرش شته دی، نه د ټولنې دا ډېر بیروبار شته دی، ډېر آرام شپه، آرام حالت او د شعر او غزل روح ته انسان ډېر ښه ورننوته، هسې ډېر ښه خوند اخلي. او په ورپسې دی کې البته شاعران خپل شعرونه وایي، دا تر ډېره وخته دوام کوي، ممکن تر دولسې یوې بجې بعضن تر دو بجو شپو هم دوام کوي، کله چې ادبي تنده خړو باسي اشعارو څخه خپل اشعار ولوستل په دې کې ترنمونه کېږي چې دوه درې اشعار وروسته غزل وروسته بیا ترنم غزل نه ترنم کېږي او په دغه ترتیب باندې هغه اصلیت چې دی د غزل شپې سکوت دی چې بیا ټول خاموشي او هغه په یو خاص انداز یا په هغه چاپریال چې ورته جوړ شوی دی پاکې د غزلونو دکلمه او د اشعارو وړاندې کول دي.
خغلی ساپی زیاته کړه چې د غزل شپه د نوو شاعرانو د ودې لپاره او د مشرانو د ادبي تندې د خړوبولو لپاره اغیزمنه ده. په ځانګړي ډول شاعرانه فضا د دې اغیز تاثیر زیاتوي. د غزل شپه غونډه کې شاعر ضیا زمیر خپل غزل ته سیاسي رنګ ورکړی و. په افغانستان کې له روسي سیاسي تحول راوروسته ترنم ته توجه زیاته شوې ده. د غزل شپه په غونډه کې ځینو برخوالو ترنم ته مخه کړه. عبدالله رحمانی او عبدالقدوس شریف په ګډه ترنم وکړ. څوار لس کاله کېږي بغلان ادبي بهیر د مرکزی بغلان په ولسوالۍ کې فعال دی. دا ولسوالۍ د سولې په کلونو کې د بغلان مرکز و، خو د شوروي اتحاد د ځواکونو د یرغل پر مهال په دې سیمه کې جګړې تودې شوې، نو د وخت حکومت د بغلان مرکز پلخمري ولسوالۍ ته انتقال کړ چې له هم د بغلان مرکز په پلخمري کې دی او اوس له پلخمري نه هم شاعران او لیکوالان د بغلان ادبي بهیر په غونډو کې د ګډون لپاره مرکزی بغلان ولسوالۍ ته ورځي.
د بغلان لا ترنم به د هلمند ترنم ته مخ کړو. په هلمند کې وی سیمه ایز رسنۍ د شاعرانو او نعتویونکو ترمنځ د ترنم سیالي تر سره کړه. د دې سیالي برخوال وای د ډول هڅې د ادبي ټولنو او فرهنګیانو ترمنځ د هڅونې انګیزه ورکوي. په دې اړه زموږ د همکار بصیر الله قادل راپور لا ترانم سر پیلیش.
ډیر مو د باد مو انتظار ګل نو سپړل مس د هلمن سم شو چې انار ګل نو سپړل مس د هلمن سم شو چې انار ګل نو سپړل
محمد رفیع بختیار هغه شاعر چې د سکون رادیو د ترنوم په سیالۍ کې لومړی مقام ترلاسه کړی دی. نوموړی وایي په اوسنی وخت کې شاعران او لیکوالان هڅونې ته اړتیا لري چې دا ډول سیالۍ جوړول ورته یو ډول انرژي ورکوي. ښاغلی بختیار وایي په لری پرتو سیمو کې ډیری تکړه شاعران شته چې د ټولنې له سترګو پناه دي چې دغه ډول سیالۍ کولی شي راڅرګندې کړي.
شاعران نعتخوانان هر څه چې په هره برخه کې اول خو دا تشویق ته ضرورت لري. دا یو ښه ذریعه ده، ښه وسیله ده. موږ داسې استعدادونه دا شاعران لرو چې هغه پټ دي، نو که دغسې سیالۍ په لاره واچول سي نو زموږ شاعران موږ نعتخوانان به خلکو پیژني.
عبدالجبار مظلوم چې د هلمند د نادعلي ادبي او فرهنګي ټولنې غړی او شاعر دی، د سکون رادیو له لوري په جوړه شوې سیالۍ کې دوی مقام ترلاسه کړی دی. نوموړی وایي
خوشبختانه چې په هغو سیالیو کې مې دوهم مقام ترلاسه کړی، ډیر خوشاله یم او منندوی هم یم له دغسې رسنیو چې هغه د نعتخوانانو دپاره کار کوي. دا زموږ دپاره یوه غټه خبره وه.
کتاب ل جوړ دی او دا ګوتی د قلم دی، غربت لږ می پرېږده د وختونه محترم دی، ټوپک د دې تیر عمر حساب را سره وکړه، تڅکړی دی وایستا کوم کارون سم دی غربت.
بل پلو د سکون سیمایز رادیو مسکول حافظ احمد نصرت وای دوی د نورو ادارو په همکارۍ او مالی ملاتړ د هلمند بیلابیلو ادبی ټولونو د شاعرانو او ناتویونکو ترمن سیالی جوړ کړی و. نوموړی وایي له دې سیالیو هدف دا دی تر څو له یوې خوا شاعران او نعتویونکي وهڅول شي او بل پلو د ترنوم کولو فرهنګ وغوړېږي.
سکون رادیو په لومړي ځل په هلمند کې د نعتویونکو ترمنځ یوه ډېره مهمه او شفافه سیالي را پیل کړل. دې سیالۍ کې موږ د هلمند په سطح د شلو تکړه او ټاپ نعتخوانانو سره خبرې وکړلې، چې د دوی لپاره بیا موږ یوه خپرونه جوړه کړل د نعتویونکو سیالي په نوم، چې دا له شنبې تر چهارشنبې لای پر شپه خپرېدل. یو یو نعتخوان موږ پکې میلمانه کوي، شل خپرونې مو ورته جوړ کړې، شل میلمانه دغه نعتخوانان مو هرې خپرونې ته راغوښتل. هغوی پر نعتخواني او پر ژوند او پر ترنمونو پر دې شان ورسره غږېدلو چې مستقیم اورېدونکو اړیکې نیولې، هغوی هم پوښتنې لرلې.
ښاغلی نصرت وایي دوی د نعتویونکو لپاره د خپرونو تر جوړېدو وروسته پر خواله رسنیو د ټاکل شوو نعتویونکو لپاره رای ټولونه پیل کړه، چې له بیلابیلو پړاوونو وروسته پکې له لومړي تر څلورم مقام نعتویونکي غوره شول. هغه وایي د شاعرانو او فرهنګیانو ترمنځ دا ډول سیالۍ به دوامداره وساتي. دا چې ترنوم څه معیارونه لري او ښه ترنوم څه ډول کېدلی شي، ځوان شاعر او ترنوم کوونکی بخ جمال کریمي په اړه ازادي راډیو ته وویل.
ترنوم د غږیزو هنرونو له ډلې یو هغه هنر دی چې د معیارتوب لپاره د ښې حنجرې تر څنګ د ښه شعر انتخاب، د یوه مناسب او ښه کمپوز جوړول ورته ډېر اړین دی. د دې تر څنګ بله مهمه مسأله هغه پکې د شعر روح سره بلدتیا پیدا کول، د هغه احساس موندنه چې په شعر کې پرته ده. د دې تر څنګ یو بله مهمه مسأله پکې د الفاظو کلماتو درست ادایانه ده.
ترنوم چې د شاعرانو ترمنځ په مشاعرو او ادبي غونډو کې دود دی، ګڼشمیر مینوال لري. په ډیری مشاعرو او ادبي مجلسونو کې شاعران د خپلو زمزمو او ترنوم له لارې غزلونه او شعرونه لا خولي کوي او ځانګړی موسیقیت پکې پیدا کوي.
ژوند می هم غسې بے خوندا دے زم غسې، ژوند می هم غسې بے خوندا دے زم غسې، یاران می ټینګم
مگر نن محفل توار نغلم یاران میٹنگو مگر نن محفل توار نغلم دوی حت من تارا یادوی او زبیا مرم حغسی جوند میں ہما غسی بے خوندہ
لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکی
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
لاندې کیسه شعرونه پر کتابونو تبصره
په رادیوي مجله کې واوري
وړاندې په دې خبرونه کې شعرونه لرو د پروین ملال او ځوان شاعر امینه فنا شعرونه خصم د سیمو د هاشمی خبرندوی ټولنې مشر سید اصغر هاشمی د یو کتاب له چاپېدو خبروي
هاشمی خبرندوی ټولنې د ډاکټر صاحب محمد زرین انزور د پښتو ژبه درې لومړنی ناولونه کتاب چاپ کړی دی دا کتاب کې د پښتو ژبه د درې لومړنی ناولونو یادونه شوې ده په دوی باندې یو ډول تحقیقاتي او پرتلیس کار شوې ده او هغه دلایل خودل شوې دي چې دا لومړنی درې ناولونه په کومو دلایلو سره یې موږ او تاسو ویلی شو چې دا دي دغه کتاب په څلور سوه مخونو کې هاشمی خپرندوی ټولنې چاپ کړی دی
په افغانستان کې د دریو لومړیو ناولونو په اړه یو شمېر مقالې خپرې شوې دي چې اکثر یې سره هم نظر نه دي نو په افغانستان کې د درې لومړني ناولونو کتاب له مؤلف ډاکټر زرین انزور څخه به واورو چې د څه په استناد دوی دا حکم کوي چې پټه مینه د برهان الدین کوشککی دوه سره مین ورونه د محمد رفیق قانی او بې تربیته زوی د نور محمد ترکی هغه لومړني درې ناولونه دي چې په افغانستان کې په پښتو ژبه چاپ شوي دي
زما هدف د دغه کتاب لیکلو نه او بیا دغه درې واړو د متنونو د چاپ نه دا و چې په دې اړه کوم اختلاف ټکی چې دي او یا په څېړنه او تحقیق کې چې نیمګړتیا چې تر اوسه پورې موجودې دي هغه مسله نور حل شي او یو پریکړې نتیجې ته په دې اړه ورسیږو نو لاندې قبل دغه تحقیق ترسره کړ اختلافي ټکو ته اشاره د دې لپاره لازمې وې چې موږ اول کې دغه اختلافي ټکي را څرګند کړو چې دغه لیکوال دغه نظریات لري او بیا زه خپل نظر وړاندې کوم لنی کما په افغانستان کې د دې درې لومړنۍ پښتو او چاپي ناولونو په اړه چې کوم بحث کړی دی اصلي منابع ته مې مراجعه کړې ده یعنی دویم لاس او دریم لاس منابع نه دي اصلي منابع دي چې ما مراجعه ورته کړې ده مثلا څنګه په اول ځل د لومړنۍ پښتو ناول په کوم ځای کې چاپ شوی دی بیا په کتابي بڼه چیرته چاپ شوی دی کله چاپ شوی دی او دویمی او دریمی هم داسې نو زما نظر دا دی چې دغه اختلافي ټکي ما راوړی دي او ټول غ دلایل مې به وروسته ورسره یوځای کړی دي چې په دغه دلایلو باندې لومړنی پښتو ناول دغه دی دویم دا دی دریم دا دی په افغانستان کې پښتو چاپي ناولونه
په دغه درو ناولونو کې انزور صاحب د پټه مینه دوه سره مین ورونه او بې تربیته زوی کې ل نقدي اصولو ساس په نظر کوم یوې نسبتا ډیر د ناول په اصول برابر لیکل شو
دي ته باید فکر وي چې دا فن کې درې لومړني پښتو چاپ شوی ناولونه دي کله چې مونږ دغه خبره کوو چې دا لومړني پښتو ناولونه دي نو دا مو باید په پام کې وي چې د نن د معیارونو په اساس یا د نن د ارزښتونو په اساس چې د ناول د پاره یا د ناولیک لپاره مطرح دي ممکن د په ځینو کې ډیر کم وي په ځینو کې به زیات وي په هر صورت زه خپله په دې نظر یم چې دغه درې واړه ناول چې موږ ته بحث کوو پټمینه د برهان الدین کوشککی قلم لیکل شوی اثر دی دغه کې دیتا پام پکار دے چھ دا یو ڈول د سوجی لکبلا دا سیدی لکیو بحرانی ناول مگر پا پختو لکل شوی دے او جبانا ندا لکتر لگا منگتا ترو سا پوری دا ندا معلوم شوی چی دا دے دا کم مشخص اثر جبانا وی خو دا پا دا پا دیر لسوا اول لس ہجری المریض کال کے پا لمڑے پا اصلاح ورسپانا کی دا دا وقت پا اصلاح ورسپانا کی چه خپل برهان الدین کشکی کی دا اصلاح دا 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 ورسپانی مسئول مدیرو دا چاپ شوی دا لڑای دا ناولونو یا دا ترجمه او یا دا خپل لیکلو ناولونو سلسله من دا دیزیان شروع شوی دا آل دا ورته لیکل شوی دی چه دا د دې داستان سوژه چې ده دا له بهرنیو مطبوعاتو څخه اخیستل شوې ده مګر مشخصه ژباړه نه ده یعنی یوازې سوژه د کوم بهرنیو مطبوعاتو نه اخیستل شوې ده جالب اثر دی او زما په نظر په لومړني ناول یا موږ ورته ویلی شي ناول یا منځنۍ کیسه پټه مینه یو جالب اثر دی او جالب موضوعات هم لري زما په نظر د ناول لیکنې ډیر خصوصیات په دغه اثر کې شته دی دویم اثر چې دی هغه دوه سره مین ورونه دا هم بیا مسلسل په دې پسې په اسلام ورځپاڼه کې په 1418 کال کې دا چاپ شوی دی او دغه کال بیا دا په پورتي کې چې دا لمن لیکي چې دا اصلاح چاپ شوی دی ورسره په کتابي بڼه هم دا د اصلاح د ادارې له خوا خپور شوی دی په دې کې هم ځینی البته لږې اوږدې پیسې کله کله لږ ځینې ستړي کوونکي ډیالوګونه او خبرې شته خو عمل کولی شي خو د لومړنیو داستاني اثارو په توګه موږ ته خپل خاص ارزښت لري درېیم ناول چې هغه د نور محمد تریکی ناول دی او بې تربیته زوی هغه په 1919 کال کې کابل مجلې دغه وخت پښتو ټولنې د کابل مجلې په دریو ګڼو کې چاپ شوی دی دغه ناول باندې موږ ډېر زیات بحث نشو کولی ځکه چې دا متاسفانه نیمګړی چاپ شوی دی یوازې درې برخې چاپ شوي دي بشپړ زموږ په ګلاس کې نشته دی چې ډېر بحث پرې وکړو خو زموږ په لومړنیو ناولونو کې حسابېږي او لاندې کابل خپل ارزښت لري دغه اثر بیا وروسته په دغه وروستیو کلونو کې بیا ښاغلی ډاکټر زړک دا د یو په کتابي بڼه هم خپور کړی دی او لنی کمرغه زما په دغه جون کې چې د درې ناولونه دي دا هم په بشپړ ډول د اصلي متن نه چې د کابل مجلې نه راخیستل شوی او خپور شوی دی
د همدې ناول په اخره کې لیکل شوی دی چې نیمګړی یعنی همدغه نیمګړی برخه تاسو بشپړه خبره کړی
او نیمګړی همدا کوم چې پاتې ده او شته ده او په کابل مجله کې راغلی ده د همدغه برخه راغلی ده متاسفانه بل برخه هیڅ پیدا نه شوله د نور محمد تریکی په ژوند کې هم دغه نور پیدا نه شوله غالبا هلته په دې باندې بحثونه هم شوي وو چې دا همغلته ورکه شوې ده نوره نو بیا نشته دی خپله د لیکوال سره هم وروسته د دې کومه کاپي نه وه له همدې کبله د هغه نور ناولونه چې هغه موږ ته خپل خاص ارزښت لري هغه په جلا ډول بیا کله چې هغه واکمنۍ ته ورسېده او د واک پر ګدۍ هم کېناست هغه ناولونه بیا چاپ کړل په ښکلې بڼه چاپ کړل مګر بې تربیته زوی د همدې خاطره چاپ نه کړ په هغه وختونو کې چې دا نیمګړی و
د همدې نیمګړی ناول په مقدمه کې نور محمد تر کې دې ته اشاره کړې ده چې د وصول سره آشنا نه دی په علمی ډول باندې لیکن روسل کچنګ چې تاسو اشاره ورته وکړه د یو مطرح لیکوال دی د افغانستان د ناول لیکوال په لیست کې چې روسي ناولونه به ورسره خبره شول انصر صاحب بیا هم که امدی موضوع تر شو د کریکټر کشن له پلاوا د پلاټ له پلاوا د داستاني نثر لاړخه د صحنو لارخه په دغه حسابونه باندې په دغه درونه اولونو کې تاسو څه فکر کوئ چې کوم یو له زمان نه پرته په هنري حساب باندې خپل ارزښت لري
اول خو کوم چې په فایل کې هم د ټکی د اشاره وکړه د زنیو معیارونو چې نن موږ ته مطرح دي په د داستانی ادبیاتو کې د نړۍ د په داستانی ادبیاتو کې په نوم لیکنه کې خای چې ډېری برخې دلته غسی نه وي، یعنی مونږ چې کله چېړنه کوو یا کره کتنه په دغو آثارو کوو دا مو په پام کې وي چې دا لومړني آثار دي، لکه تاسو اشاره ورته وکړله نور محمد طریقي د دغه آثار د بې تربیته زوی په سریزه کې همداسې کښلي دي چې یعنې دا لومړنی کار دی، یعنی دا مگر روسی آثار چی دی مثلا د بنگ مسافری ده یا چاړه ده یا سپین دی یا سنگسار دی دا بیا جالب شایان لري سړی ډېر پرې بحث کولی شي د کره کتنې د اصولو په رڼا کې او هغه لیکنه یې نثر یې خو دای لومړنۍ لیکنه ده او همدې دغه خاطره موږ ته ارزښت لري چې یعنې په دا داستاني کار کې د لومړنی کار دی. زه خپله داسې فکر کوم چې په دغو درې وړو کې دا لومړنی اثر زما په نظر مخصوصا د کرکټر خنې له کبله او د کرکټرونو د ښه معرفي له پلوه حتی له رواني اړخه ډېر جالب شیان لري. دا د برهان الدین خوشکي په پټه مینه کې دا د انسان دننه روان څنګه زوریږي، یو مینه د چا سره کوي چې دته یو ډول ناوړه هم ښکاري خو دغه مینه شته دی، او دغه رواني نظر هم دی خوري د ځان سره، او حتی دغه وروسته چې بیا کمی پیښې په ده باندې راځي او یو ډول رواني ستونزو سره د کرکټر مخامخ کېږي دا هم د دې څېړل هم جالب دی. د دې کرکټر نو زما په نظر باندې مخصوصا د کرکټرونو په ژورتیا او څېړنه کې د برهان الدین خوشکي په پټه مینه کې موږ ډېر جالب اړخونه لیدلی شو، او د صحنو په تصویر کې هم نسبت دې نورو دوو اثارو ته.
لا انزور صاحب څخه په مننې پرې خبرونه کې وړاندې د یو پزړه پوری دود نشه پاړه اوریدلی شي. نشه څو لنډې مصري وي چې په پای کې دعایه بند لري او د ماشوم د زیږیدو په درېیمه یا اوومه ویل کېږي. د سوشل ټاپکس په نوم کتاب په ننګرهار کې ختیځ خپرندوی ټولنې چاپ کړی دی. په دې کتاب کې هم انګلیسي متن شته هم پښتو. د کتاب پر پوښت لیکل شوی دی چې لیکوال او ژباړن حضرت عثمان نوري. د شغل نوري څخه به واورو چې هدف یې څه دی، چې څه ژباړل شوي، څه لیکل شوي.
په کتاب پښتۍ باندې پښتو ټولنیزې مقالې په پښتو هم لیکل شوی او همدا نوم په سوشل ټاپکس انګلیش پښتو هم لیکل شوی. نو لکه څنګه چې د کتاب له نوم معلومی کې چې دا ټولنیزې مقالې دي د افغانستان د دود کلچر فرهنګ او عنعنات ته په کتو یا دلته داخل کې چې دا کوم ټولنیز موضوعات مګللو دغه پښتو موضوعات راخیستل شي. اول خو په پښتو لیکل شوی دي کین لوري ته د کتاب انګلیسي د کین لوري نه هم دغه سې لیکو، بیا په شي لوري کې هم دغه مطلب کټ مټ په انګلیسي هم لیکل شوی دی. نو ځکه خو ریټن ان ترانسلیټډ هم لیکل شوی دی، یعنی یو ځل پنځول شوی او بیا هم دغه ژباړل شوی دی.
نوري صاحب فهرست چې زه ګورم هم پکې داسې څه تر سترګو کېږي چې له جغرافیې سره ارتباط لري، لکه د افغانستان لنډه پیژندنه، او هم داسې څه پکې شته چې د افغانانو له کلتور سره ارتباط لري لکه میلمه پالنه. خو ځینې سرلیکونه بیا له نوم نه لوستونکي نشي درک کولی، لکه یوازیتوب.
بالکل، په دې کې ټولنیز موضوعات زیات دي. د افغانستان لنډه پیژندنه چې موږ ورته پراخېستم په همدې خطر باندې چې یو خو زموږ نیت دا و چې په لومړیو کې خو نیت دا و چې دا کتاب دی فری بڼه باندې کوو، په آنلاین کتابتون کې دی پر لیکه کو څو په خارج کې یا د افغانستان بهر هغه هیوادوال شي چویدی یا ملت کورنی زیګی د لري یغود د افغان لیکوالانو لیکنی ولولي. نو دغه موضوعات هم په نظر کې نیولې، خو بیا چې دلته ختیس پرندیو ټولنې د کتاب چاپ ته ټټر وهنه په دې خطر باندې د موضوعات په کې زی په زی پاتې شو. ټولنیز موضوعات هم په کې ستاسو د افغانستان د جغرافي حق نه دغه شین چې د پندې خطر په زی پرځ شي. خو دغه ټولنیز موضوعات برخه زیات د مدیکره بیا دغه شان ده.
دا یوازیتوب نه مطلب څه ده؟ د دې عنوان لاندې کوم موضوع تاسو راخسته؟
د دې کې د یوازې ژوند یا فرزند دغه د ارواپوهنې نگانه مونږه دغه یوازیتوب ژوند څومره ننګ انټرشاپيري یا ځینې خلک غواړي یوازې د اوسېږي پټولنه کې غنغونو بیروبار نه خوخي وي، یا فرزند اندیښمن کیږي. دغه موضوعات پکې کټ مټ راخیستل شوي دي په پښتو ژبه باندې، بیا په انګلیسي باندې همدغه کټ مټ ژباړل شوي هم دي. که دواړه ولولي سړی حتما ترې زده کړه کولی شي.
له لیکوال ښاغلي نوري څخه مننه.
آزادی رادیوی مجله په آزادی رادیو ډاٹ کام کې ل آزادی رادیو
د آزادی رادیو مجله په دې برخه کې غبرګ شیرونه لرو. لومړی هم د پروین ملال شیر.
څنکه د لاسونه به پر لمر ولیکم، رڼا به واخلم سپیدې به پر سحر ولیکم، د ګل تر شونډو به راتوی لکه نکحت سما، د ګل پر پاڼو به رنګونه معطر ولیکم، د وږمو خیال به د سپرلي پلونو کې وکرمه، شنې ارواګانې به ځنګل ته پر نشتر ولیکم، د ستورو بار به د بڼو تر قلم وباسما، په کائناتو کې به خپل نوم پر قمر ولیکم، زه به ملاله سم پروین بسم زهره بسما، زه به وغاړې ته د نیمې شپې ګوهر ولیکم، زه به وغاړې ته د نیمې شپې ګوهر ولیکم.
لشاعر او لیکوال آغل ملال څخه په مننه چې دا شعر پر آزادی رادیوي مجلې لورولې وو. اوس هم د ځوان شاعر آمنې فنا شعر د روی په شخ.
ما تیارې رڼا نکړې، زه چاته دیو نشوم، ما تیارې رڼا نکړې ز چا تھڑی ونشوم، غلی غلی سوزما شور نکړم لمبا نشوم، دی تمینا موایا دا خو مین توپ نه دی، دی تمینا موایا دا خو مین توپ نه دی، ترا پس مړ نشوي ز در پس مړ نشوم، سخت و د هجر شپا دواړو درد غستای وو، سخت و د هجر شپا دواړو درد غستای وو، تا ته هم خوب نه درته زه هم هیڅ فیده نشوم، واچه په د څه وچی دومره نا کردو کې هم ستا زړه را نه تور نشو، زه له تا خفه نشوم، نما سکون در کړلو نتا شرنګ ولیم، تک ما تورس نشوي زه هم تا تش پنشوم، دادی ځکانه وکړې یو دی وړم په کوم دریاب، دادی ځکانه وکړې یو دی وړم په کوم دریاب، داسې د فنا کړم چې زان ته هم ښکارا نشوم، داسې د فنا کړم چې زان ته هم ښکارا نشوم،
لا مینه فنا په مننه لشیره به اتن ته مخ کړو. ملي اتن د امریکا د وینسکانسن پانتون په نصاب کې شامل شو. وینسکانسن پانتون لنن یو سل او څلور بیا کال مخکې تاسیس شو. دا پانتون د امریکا د متحده ایالاتونو د وینسکانسن ایالت تر ټولو پخوانی پانتون دی چې د مډیسن په شهر کې ودان شوی دی. دی پانتون په 2012 میلادي کال کې څه باندې $1,000,000 په چیړونو ولګول. د یو راپور له مخې چې دوه کاله مخکې خپور شو، پکې وینسکانسن پانتون د ټولې نړۍ 55 مهم پانتون ګڼل شوی وو. البته په ځینو نورو راپورونو کې دا پانتون د نړۍ یو 50 مهم پانتون حساب شوی دی. وینسکانسن پانتون شل پانځه او څنګه لري چې په لسکونو سره محصلین پکې درس وایي.
ملي اتن د دې پانتون د سیاسي علومو د استاد نجيب آزاد په هلو ځلو د پانتون د ښکلي هنرونو د پنځه په نصاب کې شامل شوی. په دې اړه به نور له ښاغلي آزاد څخه واورو.
تقریبا کابو د شیبه میاشت وړاندې یو برنامه و چې د پانتون نور استادان هم دعوت شوي وو. پکې زه چې هغه محفل ته ورغلم نو د هغه پنځه د رئیس سره معرفي شوم او ما ویل چې په دې د ښکلو هنرونو د ډپارټمنټ د دانس په دغه ډپارټمنټ ښکلو هنرونو د پونځي د دانس ډپارټمنټ کې بیلابیل دانسونه لکه د هند کلاسیک دانسونه په کې ده، له عربي په ځانګړي توګه ایجپشن دانسونه په کې وسوله. نو ما دا خبره د رئیس د شوریا د کمال چې دې ممکنه وي د افغانستان ملي اتن، البته هغه ملي اتن تشریح کوي، نو د دې لپاره نو غوښتل چې زه مفصل پروپوزل شکل څه ولیکم او د افغانستان د ملي اتن هغه ټول تاریخچه چې تر اتن نه دی، دا تاریخچه یې پښتوله چې دا زرګونه کاله تاریخ لري او د دقیق تاریخ نه معلوم شکل پای سره زرګونه کال راځي دا افغانستان کې په ټولو پښتنو سیمه کې د کرشي هغه لري هم الکترسيتي او اتن کوي. نو ډېر مو څه د خپل بورډ اف ډایرکټرز دی هم مدیریا بورډ هغه پکې نه ستې په دې باندې یا خپل سټیشن په دې خبر ورکړم کې راځي. نو په دې ډول باندې دا یو مدل اولې خوشاله صورت او دا یې د کولی هنرونو د پورتي ده د دانس په ډپارټمنټ کې پر ستنې توګه په افغانستان کې داخل شي.
په نصاب کې د اتن شامل دل یعنی څه به کوي اوس
د اتن د ملي اتن په نصاب کې داخلېدل په دې معنا چې کوم محصل هم چې د دانس ډپارټمنټ یا د ښکلي هنرونو د پونځي څخه د دانس ډپارټمنټ کې ډیګري اخیستارږي هغه به حروم مرو دا هغه ملي اتن زده وي، یعنی هغه ماینر کې به هم وي په میجر کې به هم وي.
د اتن خو بیلابیل ډولونه دي. یو وخت ما یو مقاله لوستې وه په یغه کې دا راغلی و چې شاوخوا 2500 ډوله اتن تر اوسه پورې ثبت شوی دی. که چیرې دا خبر رښتیا وي نو دغه د ویسکانسن پانتون محصلین به کوم اتن زده کوي؟
په حق له خو زه نه یم خبر چې 2500 ډوله به وي که به نه وي. هغه څو ډولونه چې هلته دی مختلف ډولونه پریکټس هم اوس کوي او په پروجیکټور باندې د مختلف زما په مرسته باندې د مختلف ډول د اتونو پیرا کول لکه هغه لوی اتونه چې غته مثلا وزیر اتن ویلی شو مثلا د پټوال اتن او بیا لوی پکتیا کې بیا بیلابیل ډولونه لري، د زازو اتن مثلا د منګال اتن او د احمد زوی اتن او په کل کې بیا ملي اتن چې هغه اسانه شکل دی. هغه ملي اتن د پایل دی او بیا په څنګ کې دغه نور ټپونه چې دي چې بیلابیل ډولونه لري، البته دا لوی ډولونه چې ما یې یادونه وکړه دا به ټول دی هغه پریکټس به کوي. اما هغه چې په نصاب کې شامل دی هغه د افغان ملي اتن په نامه باندې شامل دی، هغه چې عموما ټول افغانان د ملي اتن په نوم یعنی یو ډول دی، هغه اسانه ډول دی اغه طرح نصاب شامل دی. نو دغه لوی ډولونه چې دي د ټول د پریکټس نه کوي.
ورسله دي چې اتن په نصاب کې شامل شو نو دا امکانات هم شته چې دغه محصلین کنارینه دي که نجونی دي کې دې شته چې دوی له اتن سره دلچسپي پیدا شي او په دې برخه کې تحقیقات وکړي. لکه مخکې چې ما تاسو ته ویل چې ځینې کسان دا کوي چې شاوخوا 2500 ډول اتن تر اوسه پورې ثبت شوی دی، ممکن دوی بیلابیل ډولونه سره پیدا کړي. څنګه دغه ستمه لري او هیله لري؟
او بالکل دغه مخکې چې ما دا ونه کړې دي د پونځي څخه فراغت یا نڅلور کاله هغه درس ویل په دې معنا چې د عملی فزیکی دانس د هغه تنی اټرنومیک نو ډول نه وي، هغه یو برخه ده. اما په هغه مهمه برخه د دانسونو د هر دانس هغه ریسرچ دی، څېړنه ده، په باندې مضامین لیکل دي، په کې بیا د فراغت وخت کې د خپل تیسز لیکي، هغه مرتس مونوګرام توایو مونوګراف توایو هغه لیکل کیږي او هغه مجبور او مکلف دي چې یو نه یو دانس ورته کی او پرې کې ممکن یو برخه لکه مثلا د اتن تاکل کیږي په هغه کې یو ډول اتن باندې ریسرچ کیږي او خپل تیسز باندې کیږي. نو دوی مجبور او مکلف دي چې چیرې ریسرچ ونه کی او په دې باندې مقاله ونه لیکي، تیسز پر ونه لیکي، خو دا د فارغې ده لای نه سي. نو د دانس کولو تر څنګ د اتن کولو تر څنګ
آزاد صاحب مننه. اوس به د ویسکانسن د پانتون د ښکلو هنرونو د پانچ د محصلینو د اتن د نخمی یو برخه د ازادي راډیو مجلې لاوریدونکو سره شریک کړه. په کندهار کې لا هم نشه ویل دود دی. مخکې به نشه یوازې په هلک ویل کېده، خو اوس دا دود مات شوی او بیا شمېر خلک پر خپلو زیږېدلو لوڼو هم نشه وایي. نشه څو هغه لنډو مصرو ته ویل کېږي چې کله ماشوم وزېږي، بیا څو ورځې وروسته د ماشوم دوستان راټولېږي او د شکر ایستلو په هدف نشه پر وایي. په دې اړه نور تفصیل د ازادي راډیو د خبریال په راپور کې.
یا رب کر نگارا
دا ترنم ویم کی د ماشوم د کورنی لخواره غشتل سوی او پر ماشوم باندې نشرا وای نشرات سولندی مصری دی چې په پای کې دعایا بند لري او پامین ویلو سره پای ته رسیږي.
یا رب کر دیګارا یا چای پوارې کړه را سر پستې شي دې کړه کی کولا او کول چې کړه پدمو سان قطار قطار یا رب کر دیګارا
کله چې په پښتني ټولنه کې ماشوم یا کوچنی وزېږي، بیا د مسجد ملا یا هغه ترنمو یونکی له زیږیدنې څخه درې ماویا هم و مورز راغواړي او د خوشي او شکر اداینې په خاطر نشره پروايي او د نورو کوچنیانو لخوا امين پرویل کیږي.
بشر روزلی مردی د مرد سترګو تور دی ولا نور باندې تور دی بل مور نستفلار تاثر دو ټول یو دی هغه د مور پلو دی پلاس کی جلو دی ټول لړیا کل مهارا یا رب کر دیګارا.
د نشرې په پروګرام کې د ماشوم د کورنۍ لخوا ملمستیا جوړیږي چې شیدې، کیک یا هم نور خوراکي توکي پکې وي او د پروګرام په پای کې د ماشوم نوم حاضرینو ته اعلانېږي. د نشرې یو ترنم کوونکی شیر محمد چې د خپل یو ملګري سره د خلکو لخوا نشرې ویلو ته دعوت کیږي وایي د نشرې ځینې بیتونه د عبرت لپاره دي، ځینې عشقي او ځینې هم د خلکو د خوشي لپاره تنزیهوي.
په دې نشره کې داسې الفاظ دي چې عشقي الفاظ هم پکښې راځي او د عبرت الفاظ هم راځي. ظاهرا داسې یو خوشتبېتي پکښې راځي چې هغه د کور خاوند ته وایي معنا شیدې راوړه و میلمانه راغلي دي و سیالان راغلي دي و چاکلیټ راوړه و نخود راوړه کلچې راوړه. داسې داسې بیتونه پکښې راځي. نو بیا دا ناس خلک څه بس خوشحالي وربخشي او بعضي الفاظ د عبرت راغلي دي. د عبرت الفاظ داسې دي چې دا کوچني باندې ښه نوم کښېده. مانا زموږ په کندهار کې دا شیر واجونه دي یو چانم خړی نمی احمد وی دی خړو ته وای.
مخکې به نشرا پر شجنه ماشوم یا انجلی نه ویل کېده، خو نشروونکی شیر محمد وای اوس دا دود مات شوی او یو شمیر خلک پر خپلو زیږیدلو لونو هم نشروونکی غواړي.
انجلی ویل کېږي د انجلی نشرم ما سره ستا د مثال په توګه یو بیت به زه ته وایم.
زو کړی مونجلی د اسمان سپینه سپوږمۍ د واوا د ګل غوټۍ د په غونچو کې د ګلانو امین کې مؤمنانو.
په کندهار کې په خوانیو او هم یو شمیر وسنوي شاعرانو نشرې لیکلي دي. موسی کلیم وحدت چې د نشرې یو کتاب هم چاپ شوی وای، نشرا د پښتو د ولسی ادبیاتو د ملي نظمونو له جملې څخه ده چې شاعر معلوم دی.
نشرا په کندهاري سمه کې د ډیر په خوا څخه دود لري. په خوا زمانو کې به نشرا د مسجد د ملا امام له خوا څخه ویل کېدل، بیا به د هغه مسجد طالبان هغه بیا راغوښتل او هغه بیا امین امین ورسره وای. د په خوا څخه په کندهار کې کم ولسی شاعران چې و دا غول خوا څخه نشرې د وجود لري. اکثر په هغه نشرو کې موږ ګورو ملایان وي، ملایان د نشرې لیکلي وي. ملا عبدالحکیم اخوند، ملا عبدالمنان اخوند یا نور دغه سم ملایانو لیکلي دي. سید عبدالخالق هغه چې ډیر مشهور شاعر وو دغه له خوا څخه نشره ویل سوې ده. نشره اکثره وخت په ساز کې نه ویل کیږي، بیا ساز ویل کیږي. خو ځنی وختونه داسې په ساس کې هم داسې نشرې راغلي دي.
په کندهار کې د ماشوم تر زیږیدلو وروسته په خاص ډول پر هلکانو بیلابیل د خوشي دودونه کیږي، لکه د زیږون لاولي تدریمي د ښځو ځانګړي پروګرامونه، څلوېښتي یا کلچي د ماشوم څلوېښت ورځې پراسي، سرکلي کلچي د ماشوم سر وخریل سي، غاښ کوچا کلچي د هلک لومړی غاښ راشین سي، او سنتي له هغه دودونو څخه دي چې لا هم لمانځل کیږي.
نن شکر خوشالي ده د زوی مبارک ده، نو رنگ شادی ده سبحان کیا منو، شادی ده زوی په بابا لر قدر ثواب شکر ده وهاب.
لهم دې راپور سره د ازادي راډیو مجلې دا غنران غړم، زحمت شبر لتاسو اجازه اخلم.